د ورځې لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د روانې خپرونې په ډېره برخه کې د آزادۍ راډیو د موسیقۍ پروګرام خپریږي، د سندرو میلمانه، خو د راپورونو لنډه برخه لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک ښارونو کې د افغانستان د قونسلګریو اداره رسمن په لاس کې اخیستې ده. په بیان کې چې بیګانه وخت خپور شو راغلی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسؤلیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق خبرداری ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر خپل ټویټر ولیکل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2018 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. په فرا ولایت کې د راکټ د یوې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان عارف عادل ازادۍ راډیو ته وویل پیښه پرون مازدیګر مهال د بالابلوک ولسوالۍ په آب خورما سیمه کې هغه مهال وشوه چې د ماشومانو د راکټ له سرګلولۍ سره لوبې کولې. ایران د بی پیلوټه جنگي الوتکو د تولید لومړنۍ فابریکا په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر په مهال جوړ شوی و. د راپور له مخې د دې ډرون نوم ابابیل دوه دی. د 200 کیلومتر په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې ایرانی الاصله سویدنی ډاکټر او اکاډمیک احمد رضا جلالی دې نه ادامهوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د سټوکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد او د طب ډاکټر جلالی په 2018 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر نوموړي تور دی چې څو مهم ایراني ساینس پوهان یې اسرائیلو ته په نښه کړي دي چې ویې وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی د شنبې په ورځ اعداموي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبې د آزادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زادران کوي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عواملو. د سیګار نوی راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستانه خپل متحدان وایستل، د پوځ او پنټاګون د جګپوړو چارواکو د ارزونو په اساس برابر شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو په ډاګه ویلي چې د دوی سپارښتنه دا وه چې باید په افغانستان کې د 2.5 زرو په شاوخوا کې سرتیري پاتې شوي وای، خو وایي د دوی پلان ونه منل شو. د سیګار راپور زیاتوي چې د اکثر افغانانو په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له افغانانو سره د امریکایانو لخوا له شویو ژمنو په شا کېدل او د دښمن لاسونو ته د افغانستان د سپارلو نښه وه چې سمدستي نتیجه یې د افغان وسلوالو ځواکونو د روحیې ناڅاپي کمزورېدل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
له آزادي راډیو د راپورونو لړۍ اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر دیبورا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. په دې کتنه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه هم خبرې شوې دي. احمد شیبر ته غوښتي چې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دیبرالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شمول حکومت د مسلې ترڅنګ د شزو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاینس یاتوی چې د راپورونو له مخې هغه اندیشنې هم د سیشن بي د ورځې د غونډې په ترڅ کې له شاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په روسیه کې داسې راپورونه خبره شوې دي چې طالبانو د پنشیر له جنو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په جنو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خبره شوې دي خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینس د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې څوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ ضیا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینس ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدراتو کله منځ وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبه د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د شوزو د حقونو په اړه ژوره اندیښنه څرګنده کړه. خو په پرونی غونډه کې د راپورونو لمخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. طالبانو د همایون زارعان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیسته و نامعلوم لوري ته بیولې دي. همایون زارعان ته نږدې کسان وایي طالبانو د روانې اونۍ د سه شنبې په شپه په هرات کې د دغه ایرانی هنرمند له کوره ایستلی او هغه او کمال خاکی له ځان سره بیولې او دوی تر اوسه ترې بې خبره دي. همایون زارعان له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوي. همداراز کمال خاکی هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګندی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نومونو یې څوک نه دي نیولي. اجمل آند او په دې اړه نور تفصیل.
د همایون زارعان په نوم د ایرانی هنرمند چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې نږدې دوستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړي دي. د خاغلی زارعان یو نږدې ملګری چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې رپورټ کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه د طالبانو د ځانګړو ځواکونو نږدې شل وسلوال د خاغلی زارعان په کور حمله وکړه او له کوم تور پرته یې هغه له ځان سره نامعلوم ځای ته یووړ.
مشخص نیست که دلیل یورش طالبا و در واقع رو
معلومه نه که طالبان ولید خغلی زارعان به کور حمله وکړه او هغه لزان سره یورو پلاسه حال کې چې موړی په افغانستان کې د اوسیدو قانوني اسناد لري. خغلی زارعان له دې وړاندې اندېښنه درلوده چې خی طالبان د یوې معاملې په صورت کې ایران ته سیاسي پناه اخیستونکي یو یا هم په ډلهیز ډول وسپاري. دغه شان دوی اندېښنې د خپل هنري کارونو په اړه چې اوس حرام بلل کیږي فکر یې کاوه چې د ایراني حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د ترڅنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومان لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زارعان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقي، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روسل. د ایراني هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستی و. نوموړی اته کال وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زارعان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور د دې دوو کسانو نیول ردی.
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زارعان په نوم باندې د سوکنه نیولې ده او نه چاپه ور باندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ راورسته د سید خالدی په نوم یو بل ایرانی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن وو په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغه شان څو موده وړاندې افغانستان کې یو شمېر پاکستاني سیاسي فعالان په ځانګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري ترور شو.
د دو ایراني وګړو د تریتم کېدو او هغو ګنګوسو په اړه چې طالبانو دوی بيولي دي راپور مو اوریده. لیکوال او مدني فعال احمد الدين دوران د نوموړي د کورنۍ په وینا له څلور ورځو راهیسې په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د دوران کورنۍ وایي دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې هغه چیرته دی. دوران په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت ځینې پریکړې نقد کړې وې او په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې پرې کړې وې.
د لیکوال او مدني فعال احمد الدين دوران د کورنۍ غړي دا کوي چې نوموړی څلور ورځې مخکې د کابل په خیرخانی مینه کې د طالبانو د استخباراتو ادارې نیولی. د احمد الدين دوران ورور شهاب الدين الفت ازادي راډیو ته وویل
یو څه کسان مخې ته درېږي دوران ځان سره بوزي ترمې ته پروختي چې تاسو یې څوک او دوران په صحیح لټ بوزي. یاد کسان ورته کارت خایي چې موږ د طالبانو د استخباراتو کسان یو او د څلور میاشتې کېږي موږ دوران سره او موږ ته امر شوی چې دوران راولی. نن یې څلورم ورځ ده موږ ته هیڅ احوال نه راکړل شوی چې چیرته دی دوران او په څه جرم یې نیولی دی. موږ زموږ کورنۍ ډېره زیاته اندېښمنه ده.
احمد الدين دوران ډېر ځله په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې، خو یوازې د طالبانو کړنې نه، د تیر جمهوري نظام په کړنو او چارواکو یې هم انتقادونه کړي وو. احمد الدين دوران له نیول کېدو مخکې په یوه لیکنه کې ویلي وو چې که طالبان خلکو ته د سیاسي فعالیت اجازه ورنه کړي، خلک زوروي، وژني او بندیانوي، په حقیقت کې جګړې ته هڅوي. هغه له طالبانو غوښتي وو که غواړي چې د جنګ مخه ونیسي، خلکو ته د حق ورکړي چې سیاسي فعالیت وکړي او خپل غږ پورته کړي. دا چې د نیول کېدو لامل همدا انتقادونه وو که بل څه، په دې اړه مو د طالبانو د استخباراتو له ادارې معلومات وغوښتل. د یادې ادارې ویان که څه هم په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د قضیې په اړه به له موږ سره معلومات شریک کړي، خو وروسته یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مدني فعال او لیکوال غوث الدین فروتن وایي که له منتقدانو سره د طالبانو دا ډول چلند دوام وکړي، پایلې به یې خپله طالبان وو او د افغانستان لپاره ښې نه وي.
طالبان له یوې خوا د دې لپاره کمیسون ټاکي چې له هېواده وتلي افغانان بیرته وطن ته ستانه کړي، خو له بلې خوا په کور دننه هغه کسان بندیانوي چې په وطن کې پر روانو ناخوالو او د ادارو په نیمګړتیاو انتقاد کوي. که طالبان همداسې د خلکو په تیره د فعالو ځوانانو او د روشن فکره قشر د غږ ډب کولو ته دوام ورکوي، نو هیڅوک به په وطن کې پاتې کېدو ته زړه ښه نه کړي او دا به نه یوازې د خلکو لپاره لویه ستونزه وي، بلکې د طالبانو لپاره به هم ناوړه پایلې ولري.
د یادونې ده چې طالبانو تر دې مخکې د خالد قادری په نوم یو لیکوال او خبریال هم د فیسبوک د پوسټونو په خاطر په یو کلن بند محکوم کړ. تر هغې مخکې په هلمند کې د انجینر نوید په نوم د یو ځوان کورنۍ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې نوموړی د فیسبوک د یو پوسټ په خاطر د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا د دوی په خبره جسد یې د هلمند سیند په غاړه پیدا کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د قلم لار په نوم بنسټ پر زرنج موټر سایکل د ګرځند خوندې او کتابتون په وسیله د کندهار په لری پرتو سیمو کې هغوز د کوونکو ته د تعلیم زمینه برابروي چې لزده کړو محروم دي. د دې بنسټ مسؤول متیولا ویسا د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو دا بهیر پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل کړ.
دا سیمال چې طالبانو لا هم لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د قلملار په نوم یو ښوونیز بنسټ له نهم ټولګي پورته د تعلیمي نصاب کتابونه یو ګرځونده ښوونځي او کتابتون کې چمتو کړي او د کندهار له یوې لرې پرتې سیمې زده کوونکو ته په زده کړو ورکولو یې پیل کړی. د دې بنسټ مسؤول متیولا ویسا ازادي راډیو ته وویل دا ګرځنده ښوونځی او کتابتون په یو زرنج موټر سایکل کې برابر شوی او د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ازمایښتي فعالیت پیل کړی. د ښاغلي ویساب خبره دا چارې د طالبانو د کندهار ولایت د پوهنې ریاست سره په همغږي کړي او د هیواد نورو برخو ته به هم وغځوي. متیولا ویسا د دې کار موخه د هغو سیمو د ماشومانو لپاره د زده کړو د زمینې برابرول ښیي چې په خبره یې چیرته چې ښوونځي نشته. هغه تصویرونه چې قلملار بنسټ ازادي راډیو ته رالیږلي پکې لیدل کېږي چې یو شمېر نجونې او هلکان د دې ګرځنده ښوونځي او کتابتون څخه د زده کړې لپاره ناست دي او زده کړه کوي. ښاغلی ویسا زیاتوي آنلاین زده کړه او کورنۍ